ما در مورد تویانه یک تصمیم گرفتن.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د صفی الله ستانک زایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د نیم ساعته پښتو خبری خبرونه د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه د نن ورځ لپاره او په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی عبید الله عبید وړاندې اوري چې افغان چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکې سرغړونې به د ملي امنیت شورا کې وڅېړي. د همارو چې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ لپاره د ولسمشر فوقالعاده استاد احمد ضیا مسعود وایي ملي وحدت حکومت دی وی هوکړی پاساس رامنځته شوی او هر شی بده د امکان شته چې بے ثباتی رامنځته شي. نور مهم مسائل هم لرو خو ترڅ مخ کې خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وای.
دفاع وزارت وای د وسلواله مخالفانو فعالیتونه له ناکامۍ سره مخامخ سوي. د یو تنکی زلمی د تښتونې او وژنې په تور پنځه نور مشکوک کسان نیول سوي. د ایران د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې منځلاري مخکې دي. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه له ناکامۍ سره مخامخ دي او په بیلابیلو سیمو کې ځپل سوي دي. لوی درستیز قدم شاه شهیم نن په کابل کې له یو شمېر امنیتي چارواکو سره په ګډه غونډه کې دا خبره وکړه.
لنی کمر غتاسی شاهدان یاست چې دشمن په بشپړ ډول مات خړلې ده او زیات تلفات ورته اوښتي دي. زموږ ځنګړو ځواکونو د دشمن په زړه کې عملیات کړی دي.
شغلی شاهیم ول چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت ورستی دریز د امنیتی ځواکونو او افغان ولس روحیه پیاوړې کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ننګرهار د رودات ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال ولسوالۍ له و ملګرو سره نیولی دی. بلخوا د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د عباسین ځاځي د تښتونې او وژلو په تور نن پنځه تنه نور مشکوک کسان په خوست ولایت کې نیولی دي. د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې د عباسین د تښتولو او وژلو په تور د نیول سوو کسانو شمېر له دې سره اوو ته ورسېد. نوموړی وایي چې ټولو نیول سوو کسانو په لومړنۍ نیو خبرو کې په دې طرف کړی چې د عباسین په تښتولو او وژلو کې لاس درلود. ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نیول سوو کسانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله د یوې کورنۍ پنځه غړي ټپیان سوي دي. امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د شیګل ولسوالۍ په امنیتي پوستو د هاوان مرمۍ توغولې چې یوه یې پوستې ته نږدې په یوه کور لګېدلې ده چې په نتیجه کې یوه ښځه او څلور ماشومان ټپیان سوي. په ایران کې د پارلمان انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج څرګندوي چې اصلاح پال او منځلاري سیاستوال مخکې دي. پرون د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې د آتش پیتو څوکیو لپاره انتخابات وسول. فارس خبری اجنس لیکلي چې د لومړنیو نتایج له مخې لږ تر لږه 33 سیټونه د ولسمشر د منځلارو متحدانو ائتلاف ګټلی دي. محافظه کارو 21 سیټونه ګټلي او 14 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلي دي. دغه انتخابات په هغه وضو کې وسول چې په اول پړاو کې د دان 95.25% رای تر لاسه کړی. د عراق پولیسو د یوې زورورې موټر بم چاودنې په نتیجه کې چې هدف یې د بغداد په جنوب ختیځ کې ملکیان ولښ تلر نونس کسان وژل سوي دي. په چاودنې کې څه باندې 40 نور ټپیان سوي هم دي. د اسلامي دولت ډلیا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه چاودنه د نهروان سیمې پر هغه سړک وسوه چې شیعه زیارت کوونکي ورباندې په پښو د بغداد کاظمیه زیارت ته ورځي. د داعش ډلې یوه اعلامیه او د ځایي پولیسو لومړني راپورونه وایي چې د برید هدف شیعه زیارت کوونکي وه. خو د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې هغه ملکی شیعگان په نشه سوي چې په یوه پرانیستي مارکیټ کې په سودا بوخت و. یوه څارونکې ډله وایي د سوریې دولتي ځواکونو په شمالي شهر حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې خپلو هوایي حملو ته نن هم ادامه ورکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزي بریتانیا کې دی وایي چې پر دغه شهر په شلو جلا جلا حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. دا په داسل کې ده چې د سوریې پوځ پرون ناوخته د یوه لنډمهاله اوربند اعلان وکړ چې ظاهرا په لازقیه ولایت او د دمشق په مربوطاتو کې نافذ سوی دی. په دغه لنډمهاله اوربند کې حلب شهر شامل نه دی. عیني شاهدان وایي په لسګونو ملکیانو په حلب کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو څخه کډې په شا کړې دي. د بروکسل د هوایي ډګر د خروجي الوتنو حال به سبا تر یوه حده پرانستل سي. دغه حال په داسې حال کې پرانستل کیږي چې څلوېښت ورځې مخکې غبرګو ځانمرګو بریدونو زیانمن کړی وو. د هوایي ډګر ادارې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د پرانستنې تر مراسمو وروسته به سبا ماپښین د دریو الوتنو مسافرو دا چانس ولري چې په دې حال یا سالون کې تلاشي سي. د مارچ میاشتې پر دوه ویشتمه دوو غبرګو ځانمرګو بریدونو د هوایي ډګر د خروجي الوتنو په سالون کې ویجاړي رامنځته کړه. دریم تن د بلجیم د پلازمینه بروکسل د میټرو په تمځای کې چاودنه وکړه. د بلجیم چارواکو ویل چې په هغو حملو کې تر دېرشو زیات کسان وژل سوي وه. او مسکو وایي د یوې امریکایي الوتکې د څارنې لپاره یې چې د روسیې سرحد ته نږدې سوي وه خپله یوه جنګي جټ الوتکه لیږلې ده. ویل کېږي دغه امریکایي الوتکې خپله غاله بنده کړې وه چې د الوتکو د پیژندنې او تشخیص لپاره په کارېږي. د روسیې دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویل د روسیې ټولې الوتکې د فضايي حریم له نړیوالو اصولو سره سمې الوتنې کوي. وروستۍ پیښه پرون وخت هغه وخت وسوه چې ویروسي اس یو اوویشت ډوله جنګي الوتکې د امریکا د هوایي ځواک یوه کشفي الوتکه چې د بالتیک سمندر په نړیوال فضايي حریم کې روانه وه تعقیب کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پڼه کې هم کتلی شئ. باندې په پروګرام کې وایي چې افغان چارواکي وایي د ډورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا سرغړونې به د ملي امنیت شورا کې وڅېړي.
پاسخ تجاوز اقدامات قاطع در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور است که در یک جلسه در حضور جناب رئیس جمهور افغانستان تام امروز مورد بحث قرار میگیرد.
احمد ضیا مسعود وایي د ملي وحدت حکومت د یوې هوکړې په اساس رامنځته شوی او هر شیبه د دې امکان شته چې بې ثباتي رامنځته شي.
این همه مشارکت ها که روی یک اتفاقنامه سیاسی شکل گرفته باشه حالا امکان داره که خدای نخواسته طرف یک بی ثباتی بره.
هلمند کې د سین افسران ولې رئیس د زینو دولتي مشرانو او چارواکو نومونه افشا کړل چې زمکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري.
من ده موضوع اغلا و اسناد من سر موجود دی تیونی زر سکلس مکرد. دویم رئیس عمومی در آبیاری رئیس وطوی رئیس در خانقا. من ده موضوع اغلا تیونی زر جیبا اغیم زمک غصب کرده کم عرجه.
د باسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې غونډه نن په کابل کې وشوه. ټولو په دې ټینګار وکړ چې د باسین ځاځي قاتلین دي اعدام شي. باسین ځاځي یو تنکی ځوان و چې څو وخت مخکې د اختطاف چیانو لخوا وژل شوی. افغان چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکې سرغړونې به د ملي امنیت شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا پکیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریس خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډیر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
مردم افغانستان د ټول تاریخ خپل نشان دادم که
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شوډلې چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماشام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر شئ.
مورد بحث قرار نیره.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر یک شنبه په ورځ پاکستانی ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوسټو بریدونه کړی دي. د افغان چارواکو په وینا په دغه نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلې پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیرونه په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپل اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درستیز قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي خو د تمشلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
همسایه خوب نداریم در طرف جنوب خود.
لبد مرغ موږ په جنوب کې یو ښه گاونډی نه لرو. دا گاونډی کله راکټي او کله توپچی حمله کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نشتې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولای. که چیرې نور انتخابونه صفر سول نو زموږ اخیری انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستانی ځواکونه د گاونډي هیواد د بیامنه کې دول لپاره استفاده کړي، بلکې ډیر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار د افغانستان ته تری راوړي. چېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریس ترڅنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکې اورګوي پانه کې هم کتلای شي. د اصلاحات او هي حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي د ملي وحدت حکومت د یوې هوکړې په اساس رامنځته شوی او هر شی بد دی امکان شته چې بي ثباتي رامنځته شي. احمد ضیا مسعود چې د شنبه پر د سور د اتمی یاد مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړ شوی غونډې ته خبري کولی ویل په ریاستي نظام کې قدرت انحصار شوی او د پارلماني نظام باید او پارلماني نظام باید رامنځته شي. خو د سیاسي چارو شنونکو یونس فکور وایي د خبري د دې سرګندونه کوي چې خاغلی مسعود له حکومت نه واټ نه اخیسته. په دې اړه تفصيل د ناجی صاحب په ریپورت کې اوري.
د اصلاحاتو او خی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي په قدرت کې د دوه ډلو لخوا سیاسي مشارکت کولای شي چې حکومت به ثباته لورته یوسي. احمد ضیا مسعود چې د شنبه په ورځ د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بری په مناسبت یو غونډې ته وینا کوله ویل چې په اوسنۍ نظام کې قدرت انحصار شوی او یو عادلانه سیاسي مشارکت وجود نه لري. نو موږ ویل چې په روانو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې پارلمانی نظام رامسته شي.
حکومت وحدت ملی روی یک تفاهم نامه به وجود آمد.
د ملي وحدت حکومت دی او تفاهم په اساس رامنځته شوی او هغه ډلې چې په دې مشارکت کې دي هر شیبه په شک کې دي او زړه نازړه دي چې راتلونکي کې بد سره رامنځته شي. دا ډول مشارکتونه چې دی او سیاسي تفاهم لپاره جوړ شوی وي هر شیبه د دې امکان زی چې خدای مکړه یو به ثباتې لور ته لاړ شي.
خغلی مسعود د ملي وحدت حکومت لمشران وغوښتل تر څو سراسري سیاسي مشارکت رامسته او خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. په تیر یو کال کې د حکومت اپوزيشن او د ملي شورا یو شمیر غړي تل انتقاد کړي چې د حکومت مشران د قدرت د ویش په فکر کې دي او ملت ته هیڅ پام نه کوي. جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف هم په خپل تازه سرګندونو کې خبرداري ورکړه چې چیرې حکومت د افغانستان د تجزیه لپاره توتیه لمنځه یو نسی نو هیواد به له بحران سره مخ شي. همدارنګ له دې وړاندې د افغانستان د نوي ملي جبهه رئیس انوار الحق احدی ویل چې د ملي وحدت حکومت اجرات به افغانستان لپاره نوړه عواقب ولري. و مغختل چې د خغلی مسعود د سرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه تفسیر و نه کړه. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي له دا ډول سرګندونو ښکاری چې په حکومت کې خپل منځي اختلافات او شته رسیدلي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور د شنبه په ورځ ویل چې خغلی مسعود په دا ډول سرګندونو غوړي چې ذهنیت مخشوش او نور قدرت ورکړل شي.
دا سرګندونه لکه دا د چې دته کوم رسمي داسې صلاحیت چې د اوامر وچلي ورکړ شوی نه دي. خلک امنیت غواړي، ډوډۍ غواړي، کار غواړي، نه دلته اوس خبره پر ریاستي و جمهوري نظام باندې نه ده.
خغلی فکر وویل افغان حکومت یو واحد ټیم نه دی او په روانو کړکیچنو حالاتو کې اړتیا ده چې حکومت د دغو ستونزو د حل لپاره یو واضح دریز ولري. نوموړي وویل که چیرې د حکومت ترمنځ روان اختلافات او دوګونی نظریات دوام وکړي نو ستونزې به لا ډېرې شي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت او بشري ارزښتونه په پام کې ونیسي چې به اعدام محکوم شوې دي. د جمهور رئیس مرسیال ویان چې حسین مرتضوی د خبره د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته د طالبانو د هغه بیان په جواب کې وکړ چې پکې افغان حکومت ته د خپل ملګرو د احتمالي اعدام پر وړاندې خبرداري ورکړې ده. پام دې هلكي مشرانو جرګې او شمیرغړي سره لدې چې د مجرمینو مجازات یو خې اقدام بولی خو په ورته وخت کې د عدالت د تطبیق سپارښتنه هم کوي. قاسم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
جمهور ریاست وای په اعدام د یو شمیر محکوم کسانو دوسیه د ولسمشر تر څیړنې لاندې دی او ډېر ژر به یې نتایج لانسي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په اعدام د محکومو زندانیانو د دوسیو څیړنه به د قانون پر اساس او د عدالت او بشري ارزښتونو له مخې وسي.
د افغانستان حکومت د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټولو زندانیانو له هغې ډلې هغه کسان چې په تروریستي کړنو مجرم دي د دوسیو په څېړنه کې قانوني، حقوقي او د بشري ارزښتونو موازین رعایت کړي.
ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا یوې ګډې غونډې ته تېرونی ویل پر هغو کسانو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې په اعدام محکوم دي. طالبانو د ولسمشر د دغو خبرو په غبرګون د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې که حکومت دا کار وکړي نو عدلي ارګانونو باید درون قیمت پرې کړي. طالبانو دغه راز په خپلو زندانونو کې د بهرنۍ اتباو او افغان سرتیرو ژوند ته هم ګواښ کړی دی. په بیان کې همدارنګه د افغانستان قضایي ارګانونو فاسد بلل سوي دي او د هغو اشخاصو او ټولنو په وړاندې هم د اقداماتو یادونه سوي چې د دغه اعدام غوښتونکي او وړاندیز کوونکي ووسي. وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې د بشري حقوقو د دفاع پر نړیوالو ادارو، خپلواکو رسنیو، د سرسلي پر نړیوالي کمیټې او نورو بې پرو سازمانونو ژغ کړی چې د بندیانو د اعدام په موضوع کې خپل رسوخ څخه کار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د طالبانو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل چې وایي قضایي ارګانونو په فساد ککړ دي، خو د ملکي اشخاصو او ادارو د خوندیتوب لپاره یې د تدابیرو خبره وکړه. په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه لا دقیق معلومات نسته، خو جمهور ریاست وایي چې ډېر ژر به د دغو کسانو د شمیر په اړه معلومات شریک کړي. اخوا د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دغې جرګې د تېرو اونۍ په عمومي غونډه کې ویل چې دا مهال څه باندې 1500 بندیان دي چې د اعدام په جزا محکوم دي. دغه جرګې یو بل غړي محمد عالم زیدیار د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اعدام د محکومو وسلوالو مجازات د دوی غوښتنه وه، خو نوموړی هم د عدالت په مراتبولو ټینګار کوي.
باید لازم دقت او پام وشي چې بېګناه کسان محاکمه نشي او ګناهګار تروریست او مجرمین د قانون له منګولو خلاص پاتې نشي، په دې معنی چې عدالت او قانون په واقعي مفهوم سره عملي شي.
د بشر د حقونو د سازمان مشر لال ګل لال بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه او بشري ارزښتونو ته پام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته واګه سازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د وی پانی پته ده. په خبرونو راپورونو سربیره زموږ ژوندۍ پروګرامونه هم په همدی وی پانه اوریدلای شي. د هلمند د استیناف سرنوال د هغه دولتي رئیسانو نمونه افشا کړل چې د زمکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالانو او د زینو ولسوالۍ امنیت قمندانان شامل دي. د استیناف سرنوال ویلي په فساد او غصب تورونو کسانو ته جل بستولې خو حاضر سوي نه دي. د هلمند د استیناف سرنوال فضل سلطان صافي ویل دغه دوسیو د بشپړېدو پر مهال له بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه الیاس دایي رپورت جوړ کړی.
د هلمند استیناف سرنوال سرنمل محمد فضل سلطان سپی د خلکو په ویلوی غونډ کې د دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجنیر خانکا، د فوائد امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمشیر پخوانی امنیت کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه مځکې د غصب تور سرنوالې ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال ملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړې استفادې په تور څارنوالې ته پیژندل شوی دي. شغلی سپیول یادو تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالې ته نه دی حاضر شوی.
لکه په اړه کې د فوائد امیر رئیس موږ ته موضوع راغله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خلاص نه کړو. دویم رئیس عمومي د بیا رئیس وته وي رئیس صاحب خانقاه موږ ته موضوع راغله چې یو نیم ځل چې به اړیم سم کړه سب کړی دا په مارجه کې دا چې تحقیقات کې اجازه راوځي ته ولست دولت سره شریکيږي.
د لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څرنوال دغه دولتي مامورونه او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او دمځکو په غصب کې لاس لري. که څوم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکو وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څرنوال د ستایلو په مخ جوړ شوی وه، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
که چیرې زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې په راروان وخت کې خیانت وکړي، همداسې به راټولېږو، د هغه غندنه به کوو او بد به وایو. زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والي صاحب، ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند استیناف څرنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورنه بیا اساس دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید امیر رئیس اهل الله وبیدی ازادي راډیو ټول د څرنوال د جلب اساس څرنوالۍ ته تللی دي او په دغه لګول سوي تورونو د دقیقو اسناد او شواهدو غوښتنه کړې ده. وبیدی هم په ځان لګول سوي تورنه رد کړل او هغه د د پوړاندې د سې سوبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریبه مځکه د شاوخوا 160 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ولسی جرګې مشر په خې حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړی استاد او د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونه له ولسمشر غواړي چې د اباسین قاتلانه شدې مجازات کړي. د کمکې ځوان له هغه ورسره د تختونکو له لوري وژل شو چې کورنۍ و نشوي کولای دغه ډلې ته پیسې ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال له ولسمشر وغوښتل چې هر مرو د اباسین په قضیه کې باید عدالت مراعات شي. حدیث پردیس همدا شیبه په استودیو کې په اړه رپورټ راکوي.
په بیرحمانه توګه د اباسین وژنې د حکومتي چارواکو په ګډون د بیلابیلو مدني فعالانو خبرګونونه هم راپالولې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اباسین وژنه وحشیانه عمل وباله او د جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته دند وسپارله چې د قضیه په جدي توګه وڅېړي. د وی بیا هم په دې برخه کې موظف کمیسون ته دند سپارم چې دغه پیخي تر رسیدنه وکړي او د ملي والی حکومت لمشرانو غواړم چې دغه پیخي عاملین چې نیول شوی دي مجازات کړي څو پاینده کې دا ډول پیخي تکرار نشي. اباسین زازای تقریبا 15 میاشتې وړاندې د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د انسان تختونکو لوري برامته شو، خو امنیتي ځواکونو په دغه موده کې ونه شوای کړای چې هغه د تختونکو له منګولو را خلاص کړي. په روسي ونه یو کوي تختونکو د اباسین وګوته پریکړه ول هغه روسي هغه په خورا بیرحمی و وجه تردید ما امنیتی ځواکونو د دغه پیخي په تړاو لستننی ولیدي. اباسین یو له هغه قربانیانو دی چې د پیسو لپاره تختونکو دی و وجه. یو شمې مدني بنسټونو په خي حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړي اساسي لولسمشر غواړي چې د دغه پیخي په اړه چوپ پاتې نشي. لبلې خو یو شمې مدني فعالانو په کابل کې د اعتراضي غونډې پر مهال د افغان امنیتی ځواکونو پر بی غوري سخت انتقادونه وکړل.
کابل ښار کې پولیسای کې جنې پیښې په بي ساري ډول زیات شوې دي. فردي امنیت خوندې نه ده، هیڅ څوک خوندې نه دي په کابل کې، هیڅ څوک د امنیت احساس نه کوي.
د روان هجری مریض کال نه تر دې دمه د افغانستان په ځینو سیمو کې ډول ډول جنایي پیښې شوې دي. د کمکی ځوان الیاس قتل چې لومړی پر ایجنسی تیری و شو وروسته په کابل کې و وژل شو او له هغې وروسته په هرات کې د تکلن ماشوم وژنې هم ګڼ خبرګونونه له ځان سره لرل. په خواله رسنیو کې د هغه ویډیوګانې خپرېدو ښایي د هر انسان زړه دردولی وي چې اباسین په هغه وخت کې چې د تختونکو په ولکه کې دی او له خپلې کورنۍ په وړه ژبه د خلاصېدو هیله کوي. اوس د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر فریدون عبیدی وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړو چې د اباسین قضیه د په شفافه توګه وڅېړل شي او عاملین یا شدې مجازات شي. دی وایي زه شخصا د یو افغان او انسان په توګه له محاکمو تقاضا کوم چې په عام محضر کې د دغه پیښې عاملین اعدام کړي.
د افغانستان د پن
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوز وقت ازادی رادیو تغوگی است. لدغه وقفی مخکی مو ده عباسین لپاره ده عدالت خوختنی پخاطر ده غندو او سرگندونو ریپورت واری ده ریپورت با ده ازادی رادیو پسارانه مجلو که پا بش پراتوگه بیا واره. اوس با هم ورشو یو بل راپورت چه ده افغانستان ده ولسی جرگی چخده. ده افغانستان پا ولسی جرگی که نن اداری پلاوی ده تیر پسیر یو زلبیا ده جرگی ده غریو غیر حاضری او ستونزو بلله. دغه پلاوی د شنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل دغه غیر حاضری ډیر ځله سبب شوی چې ځینې قوانین له تصویبېدو پاتې شي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د جرګې د غړو غیر حاضری سبب کیږي چې جرګه له نصابه ولویږي او ځینې قوانین او تقنینی سندونه پر وخت تصویب نشي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د جرګې کمیسیونونه مکلف دي چې د خپلو کمیسیونونو د غیر حاضرانو لست اداري پلاوی ته وړاندې کړي.
په تالار کې د خلکو څوکۍ تشې دي. دا څومره بده خبره ده چې د هیواد په اوسني حساسو شرایطو کې وکیل صاحب غیر حاضریږي. هیله ده دا غیر حاضري نور تکرار نشي او موږ مجبور نشو چې د غیر حاضرانو لستونه په رسنیو کې خپره کړو او یا ورسره قانوني چلند وکړو.
د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دا انتقادونه په داسې حال کې وشول چې په همدې ورځ د افغاني سرې میاشتې ټولنې د چارو د تنظیم د قانون طرحه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شوه، خو د جرګې د نصاب د نه پوره کېدو له امله له تصویبېدلو پاتې شوه. د ولسی جرګې ځینو غړو هم د وکیلانو غیر حاضري د یوې عمده قانوني ستونزې په توګه وګڼله. خدای هم وویل چې د جرګې پر ځینو غړو سربیره په خپله د اداري پلاوي ځینې غړي هم کله کله مسلسلې غیر حاضرۍ کوي. د جرګې غړي الاګل مجاهد وویل
تاسې په خپله قضاوت وکړي، ستاسې ډیر وخت په بهرنیو سفرونو کې تیریږي، داسې وکیلان شته چې هره ورځ راځي او داسې وکیلان شته چې په کال کې هم یو ورځ نه حاضریږي او هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. لومړی تاسې اداري پلاوی ځان اصلاح کړي، بیا به موږ ځان اصلاح کړو.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي چې د ملت سترګې ولسی جرګې ته اوړي او که دا جرګه د قانون سره سم خپلې دندې ترسره نه کړي د ستونزو حل ته به د لارو موندل ټکنی شي.
یوازینۍ لار د حل همغه ده چې دندو په اصولو کې دي، نور هم دغه اقدامات او دغه تعزیرات جدي کړي او حتی تر کچه دې دي چې دوی تعلیق کړي پارلمان غړي یا کوم چې مداوم غیر حاضري کوي و هر وخت چې نه راځي د ده معاش باید اتوماتیک وضع شي که له بلې خوا دغه اشتهار د دوی په هکله نو بیا اغېزه کوي. ماکرین خبرېږي چې هغه خلک چې موږ لیږلي دي دوی خپل دندې سرته نه رسوي.
په ولسی جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري او د نصاب د نه بشپړېدو له امله د ځینو قوانینو د تصویبېدو ځنډېدل نوې خبره نه ده، بلکې د دې جرګې په تیرو دورو کې هم ورته ستونزې بیا بیا تکرار شوې دي. پخوا تر دې د جرګې اداري پلاوي د جرګې د ځینو دایمي غیر حاضرانو نومونه په رسنیو کې خپاره کړل، خو د ستونزې د تکرار مخه ونه نیول شوه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نښتې ویشتلو سیالۍ وشوې دغه سیالۍ د شنبې پر ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشو چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. ابراهیم صافی له رپورټ سره.
د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلین وایي په کابل کې د منډو او نښو ویشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره سیرو ټاکل دي. د دې فدراسیون رئیس ماستر خوشحال سربري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو سیالیو ګټونکي نجونې به ملي ټیم ته جذب شي.
هدف از برگزاري امروز
دی وایي د نننۍ سیالۍ نه هدف د ملي ټیم د سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل، د خپلواکۍ د ورځې یاد او د ثور د اتمې په ویاړ دغه سیالۍ جوړې شوې دي. لا بایسکل ځغلولو وروسته منډه او نښان ویشتل هغه لوبې دي چې تر ډیره یې د افغان نجونو لیوالتیا خپله کړې ده. له دغې ډلې نه یو شمیر نجونو له ازادي راډیو سره وویل ورزش د دوی د ژوند یوه برخه ده او د هیواد لپاره د لاسته راوړنو په برخه کې به هلې ځلې وکړي. د شنبې ورځې د سیالیو نتیجې هم له سیالۍ وروسته اعلان شوې. د دغو سیالیو ګټونکو نجونو ازادي راډیو ته وویل
زما هیله دا ده چې ورزش وکړم، ځکه چې ورزش سلامتیا ده او ورزش انسان صحتمندوي. لیوالتیا لري، حتی زمونږ ګاونډیان خو کورنۍ اجازه نه ورکوي. له ټولو هغو کورنیو نه چې لورګانې له ورزش سره مینه لري غواړم مخنیوی ونه کړي، اجازه ورکړي چې نجونې ورزش وکړي.
له دې وړاندې یو شمېر هلکانو هم د منډو او نښې ویشتلو په سیالیو کې ګډون کړی و چې د ښو امتیازونو په ترلاسه کولو یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. په همدې حال کې د بدني روزنې رئیس همایون خیری د میډالونو د ورکړې په پروګرام کې وویل په فدراسیونونو کې فساد او د بل حق خوړل هم د ستونزې دي چې د پیژندلو او مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي.